Amerika.
The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو اوریدونکو د دیوار رادیو تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه مجاهد جواد.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. واښوې دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا اتو ترهګرو ته د مرګ د سزا ورکولو خبر تایید کړ. په دغو ترهګرو کې په سواد کې د طالبانو مشر هم شامل دی.
اخوا افغان حکومت په ماسکو کې تیر ورځ شوې د چین، روس او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې دي. خپل ځواب کې د افغانستان خارجه وزارت او د دې ترڅنګ د دفاع وزارت ویلي دي داعش توندروه ډله یې ځپلې ده، او د طالبانو مشرانو نومونو په تور لیست کې شاملول یا لری کولو کار یا اجازه یوازې د افغانستان حکومت لري.
او ټاکل شوې ده چې سبا ته به په چین کې له پاکستان سره د اقتصادي لوی لارې پر سر یوه غونډه جوړه شي چې پکې به د ټولو صوبو اعلی وزیران ګډون وکړي. د ولسي تحریک مشر سید عالم محسود هیله څرګندوي چې د وړو صوبو په اندېښنو به هم په دغه غونډه کې غور وشي.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خپرونې کې لرو چې تاسو به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته واګیاست. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل، د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا اتو ترهګرو ته د مرګ د سزا ورکولو خبر تایید کړ. په دغو ترهګرو کې په سواد کې د طالبانو مشر هم شامل دی. په دې اړه پام وکړئ د الیاس خان راپور ته.
محمد عمر، علی رحمان، عبدالسلام او خرم شفیع جی باندھی کراچی کے سفور گوٹ کے پتن کسی اسماعیلی ڈلے مسلم خان دے کم سے تاریخ طالبان دسوات طالبان و وایان اور تقریباً کسانوں دوجن اور لیوکم اولیا تورو چې پای کې د پوسټ دوه کپتانان د پولیس انسپکټر او د غرنور امنیت پر ځای کو ساتروالو چارواکي او عام وګړي په دې کې شامل دي، او د چینی انجینرانو د اغوا او د نورو کسانو اغوا برای تاوان ترونه په ده باندې هم کوم، او وروسته د پوسټ په کال 2009 کې گرفتار کړو. یو ځل دې د دې ولکینه فعالیتلې هم خو دوباره گرفتار کړی شو، او په ده باندې 10 میلیونه روپۍ انعام هم حکومت مقرر کړی. د سره چې کم نو درې ترهګر دغه سوات نه گرفتار کړی شي، په هغه کې سرتاج علي، محمود خان، فضل غفار شامل دي، او دوی ته د ایس پی آر د دې پرسیډیز تر څنګ د شلو کالو کې د بامشقت سزا ورکړل شوې ده. او نور چې کم په دې کې دوه ترهګر دي، نو هغه محمد یوسف او سیف الله نومېږي، په کوم حکومت باندې چې په امنیت پر ځای ساتلو چارواکو پولیسو باندې د وژنې او د دوی د اغوا کولو تورونه وو.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیز خطرمنو اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته د محل چې تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې افغان حکومت په ماسکاو کې تیر ورځ شوې د چین، روسیې او پاکستان د غونډې سرګندونې رد کړې دي او خپل په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت دا ویلي دي چې داعش تندرو ډله یې ځپلې ده او دا چې د طالبانو د مشرانو یا د طالبانو د غړو د تور لیست نه د نمونه لری کولو یا پکې شاملولو یوازې اجازه د افغانستان د حکومت ده. په دې هکله حکمل روان را لېږلې دی یو راپور د کابل څخه چې تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
که څه هم د مسکو په درې اړخیزه غونډه کې د روسیې، چین او پاکستان هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د فعالیتونو او د هغوی د نفوذ په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې، خو افغان چارواکو دغه څرګندونې له حقیقته لرې ګڼلې دي. دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر لاډیوي سره په خبرو کې داسې وویل: وزیری زیاته کړه روسیا، پاکستان، چین، ایران او نور هغه هیوادونه چې داعش ډله د خپل ځان لپاره ګواښ ګڼي د غونډو د جوړېدو پر ځای د افغان حکومت سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي فوځیانو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن د داعش وسله والو د ځپلو په اړه ویلي وو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د مسکو د درې اړخیزې غونډې د هغې موافقې په اړه ستغبرګون ښودلی چې ویلي دي له افغان حکومت سره د سولې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو نومونه دې وایستل شي. د مستغنی په وینا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د افغان اتباعو د نمونې د لارې کولو او یا هم په دې لیست کې د شاملېدو د غوښتنې صلاحیت یوازې افغان حکومت لري. ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې غړي عبدالقدیر کلتوال وویل د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي توګه د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو وسلوال طالبان باید د پردیو له منګولو ځان خلاص کړي او په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حقوقي چارو او نړیوالو اړیکو څیړونکی محمد ظریف نصیری وویل د افغانستان په تړاو په مسکو کې جوړه شوې درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په سیاست کې څرګند لاسوهنه ده او ناوړې پایلې به د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغان حکومت له بلنې پرته په مسکو کې ترسره شوه، خو پر دې غونډې د افغان حکومت له اعتراض او نیوکو وروسته موافقه شوې چې په راتلونکي څلورمه غونډه کې به افغان حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه شوه. تر دې مخکې د افغان حکومت له حضور پرته دوه نورې غونډې هم جوړې شوې وې. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
د ډیوی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د حقمل روان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د امنیت له شورا له تورو لیستونو څخه د افغانانو د نمونو په داخلولو او وستلو کې یوازې افغان حکومت د حق لري چې پریکړه وکړي. په همدې موضوع زموږ همکار بختور شاه په نیویارک کې د ډیوی له سیډنکار پیر زبیر شاه سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
دا هیڅ خطر دی خو دومره غټ خطر نه دی چې څومره دی په شام کې دی یا په عراق کې دی چې کوم افغانستان کې دی. دا څو کسان دي چې کوم تحریک کې طالبان پاکستان والا سره مخ کې دی وابسته او او د افغانستان د ننګرهار سیمه پورې محدود دي. حالانکه یو دوه داسې کاروایانې دي په کابل کې ذمہ داری اخیستې ده خو ما نه دی خیال چې دوی واقعي په هغه کې ملوث وو یا دوی او دې سره سره چې څومره دا بله خبره چې کوم په دوی په دا روس چین او پاکستان په دې میټینګ کې په دې خبره کې تضاد دی. پرې چې یو سایډ ته خو دوی وایي چې دا هیڅ خطره ده او ترهګرۍ خطره ده په هغه ټایم دوی دام وایي چې طالبان دې د لیست نه لرې شي چې هغوی سره خبرې وشوي. د دې په خبرو کې دا ښکاره یو تضاد موږ ته ښکاري او څومره پورې داعش دی نو داعش ما څنګه ووایي چې دا او امنیت ته خطره ده خو دومره غټه خطره هم نه ده چې څومره ما په خیال غټه خطره دی افغانستان امنیت ته. هغه د پاکستان او د افغانستان چې کوم حالات دي چې کوم بد اعتمادي ده او ورسره ورسره چې کوم د اعتماد فقدان دی نو دا ما ته زیاته خطرناک ښکاري بجای دی چې کوم دی وایي چې داعش دی. داعش یو خاصې پورې محدود دی دومره ډېر خلک نشته ورسره. هغه نه علاوه نور داسې القاعده زیات مضبوطه ده په افغانستان کې او زیاته خطره ده. دغسې طالبان ځنه ډلې ورته خطره ده ورسره لشکرې طیبه شوه حقاني شبکه شوه نو هغه دومره غټ مسله په افغانستان کې نشته چې څومره دوی بیانې او څومره دوی د داعش د یره یا داعش د خوف او د داعش د نوم سره تړلې کوم یره ده دوی استعمالوي د خپل مقاصد لپاره او خپل مقاصد مختلف هر ملک په افغانستان کې خپل مقصد دی او دا چې کوم میټینګ شوی دی هغه هم دغه مقصد حاصلولو لپاره یو کوشش وو.
پیر زبیر شاه صاحب دغه د تور لیست د نمونو لرکولو یا د شاملولو دغه چې کومه تناظره کده لګه د وريدونکو د لپاره واضحه کوي چې د افغانستان حکومت څه غواړي دغه بیانیه ورستو چې چین او روس او پاکستان کمی غوښتنې کړې دي نو په دې باندې لګرانا واچوي.
نو دې کې دا د چې کوم هغه کې کوم یو ان د امنیت شورا چې کوم ده په هغه کې لکه طالبانو نوم دی او هغه وجنه نه دوی هغوی سره خبرې ډایرکټ نشي کولی څوک ولې چې هغه باندې پابندیانې دي هغوی سرته تللی نه شي هغوی په نو فلای لیست باندې دي هغوی کاروبارونه هغوی اکاونټونه هر یو شی منجمد دي. نو د نو دا مخکې هم خلکو ویلي وو چې طالبانو هم دا مطالبه وه چې دوی د نمونه د لرې کړی شي هغه لیست نه نو بیا به دوی خبرو ته کینی او سوله لپاره به څه کوششونه شروع شي. دلته اوس کوم دا میټینګ ماسکو کې شوی دی نو هغه کې دوی دا درې ملکونه چې کوم دی روس چین او ویلي دي چې دا کوم نمونه دي او خاص کر چې کوم مشران دي طالبان والا هغوی نمونه دي د اقوام متحده چې څومره هم لیستونه دي کاغذ امنیتي شورا والا دي که دا نور دي هغوی د لرې شي ولې چې بیا به یو او د ډایلاګ لپاره د سولې لپاره به یو لاره هواره شي. په دې کوم وخت خبره دا ده چې بیا ما څنګه خبره اول سټارټ کړو چې یو قسم دوی په خبرو کې تضاد دی چې دا داعش وایي چې خطره ده او طالبان نه ده خطره او کوم وګورو نو دواړه په افغانستان کې چې کوم تشدد دی کوم ترهګرۍ ده پاکې د دواړو ګروپونه انوالو دي. نو ما څنګه اول وویل چې دا کوم او دا بیان چې دوی دا کړی دی دا هم یو سیاسي بیان دی ولی چې کفرس کا د لیستونو نوم اخیستل کیږي دا به افغان حکومت کوي هغه په خوخې وي هغه به نمونه ورکړي چې چا نوم دلري شي چا نوم نشي لري نو افغانستان یو خود مختار ملک دی دا غوی کار دی او کوم داسې قسم بیانونه ماته دا ښکاري چې دا په افغانستان اندرونی کوم حالات دی په هغه کې مداخلت دی
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
درنو اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د هغه غبرګون پاړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم تور لسته پاغوي کې د افغانانو د شاملېدو یا هغه لسته څخه د افغانانو د نمونو د وتلو په اړه د افغان حکومت هغه غبرګون چې وایي د حق یوازې افغانان لري په دې اړه د ډیوی څېړنکار پیر زبیر شاه خبرې مو واورېدې په دې اړه عام افغانان څه فکر کوي په کابل کې د ډیوی خبریال حقمل روان له یو شمېر خاریانو سره راګېدلې او تاسو ته یې هغه غږون را چمتو کړي
نواب منګل يم پولیسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي کومه غونډه چې د پاکستان چین او د روسیې مال خوا په مسکو کې د رشوې د افغانستان په اړه د افغانستان د ولسمه لپاره پرځای دي چې سولې راولي د فکر کوم چې د سولې پرځای به یو غټه غټه بدبختي راولي هیڅکله هیڅکله پاکستان او همدارنګ روسیا چې یو ځری په افغانستان باندې حمله کړې و او دلته زمونږ د افغانستان ولسونه زورویلي وژلي شهیدان کړي کورونه تبه کړي مینان ډېر هر هغه څه چې کوي د فکر کوم دغه غونډه چې د سولې په ترنامه لاندې ده دا به فکر کوم د افغانستان د بدبختۍ لپاره یو نوی پلان جوړوي هیله مې دا ده چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات دغه موضوع ته جدي واوسي تر څو یو بل پلان چې هغه د افغانستان د داخلي جنګونو لپاره د لارې هوارول وي پیل شي
زه نشمانی از این میلگان اولای استفاده پا پارلمان دا چی پا روسی که مشترک اغان دا جوره سوی و او دا افغانستان دا سولی موضوع و دا افغانستان پا مورد که زه دا مملکت دیر اشتباه گانم کدی که باید افغان حکومت حتمی استفاده انتا موجود و دا افغان حکومت چون دا افغانستان موضوع و باید افغان حکومت نمایندگان التناست و او دا خبری باید افغانانو مختصری دا چی دوی دا رقم غونډه کړې ده زه داسې غونډو طبعا مخالفه یم او هیله مو ده چې په آینده کې نور ملکونه دا رقم غونډې جوړې نه کړي او که جوړې یې هم افغانستان باید هلته خپل قوي رول ولري
زما نوم ماجد سالم محمد صالح دی وکیل د ولسي جرګې د کونړ ولایت د خلکو استاد یم پارلمان کې کوم ناسته چې په مسکو کې د افغانستان د سرنوشت لپاره ټاکل کیږي یا د دې په باره کې کوم بحث کیږي زه فکر کوم چې د افغانستان ولس یو لوی تشویش سره مخامخ دی خاص کر د افغانستان پارلمان د افغانستان علما د افغانستان مجاهدین د افغانستان ټول ملت ځکه چې ملک زما د سرنوشت چې بل څوک ټاکي خبر دا وی چې ته د افغانستان د بهبود لپاره د سولې غوښتنه وی خاص کر د منطقې لپاره د سولې غوښتنه وی خبر دا وی چې په دغه کې د افغانستان نمایندګان شتون لري د دې په مخ کوم کوم بحثونه شول وی دغه د قدر وړ او د افغانستان د ملت د منلو د دې په ځای چې د افغانستان دولت یو طرف ته پریښه دا او دی په خپل د افغانستان په سرنوشت باندې بحث کوي زه فکر کوم عواقب په اخره کې خطرناک وینم دغه سناس زه فکر کوم دا وز طالبانو چې طالبان څونه مستقیم دي څونه کولای شي چې په خپل د افغانستان ولسونو سره دروغ جوړې لاره خپله کړي او په هغې مې مواز داره چې پرې نه دي چې افغانستان نه سوریه جوړه شي یوکرین کې جوړ شي ښه خبره به دای چې د افغانانو خپل مشکل دی او په یو ټغر سره کېني د جرګې د لارې نه د بارسو خصیر لارو نه دا اوسنی مشکل هم دې کې به خیر وي او که چېرته حالات په دې رقم وي زه فکر کوم چې افغانستان به بیا د سوریه غوندې د یو لوی مشکل سره او د لویې او القدرتونو د جنګ میدان وګرځي او دې کې به زیات تلفات د افغانستان ولس ځکه چې د منطقې
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او ته پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولې
واشنگتن ڈی سی د تاسو د جیو راجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګی اس خدمتونه اوریدونکو تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید واجوا اتو تر هغه ته د مرګ سزا ورکولو خبر تایید کړی دی. په دې حق له غواړو چې تاسو سره یو سیړنه هم شریک کو او زموږ همکار بیروز خان صاحب د مهال راغلی دی او په سټوډیو کې دی. هغه ته به هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی بیروز خان صاحب.
ډیر مننه، خوشاله
اوسئ. بیروز خان صاحب، په پاکستان کې پوزی عدالتونو میاد به پراتلونکو کال 2018 جنوري میاشت کې سر ته رسی او پای ته رسی، نو دغه عدالتونو تر دادمه لا سره ورنی څه دي؟
که وکتل شي نو په دې دوه کال کې د فوجي عدالتونو ځکه جوړ کړل چې په عام عدالتونو کې دا ویل کېده چې یو خدا چې عدالتونو ججانو ته، وکیلانو ته او دغه شانتي شهادتونو ته چې کوم خلک راځي هغه ته خطر دی، نو د او په دغه عدالتونو کې وخت ډیر لګي، نو ځکه د پوځي عدالتونو جوړ شول، ټول سیاسي ګوندونه کیناستل، د پیښور د سکول د ماشومانو د وجنې نه، د قتل عام نه وروستو، خو تر اوسه چې وکتل شي نو په دې دوه کاله کې د سلویختو خواوشا تر اگر چې کوم دي هغه د دې عدالتونو نه سزا شوي دي او اته پکې لا دا هم دی په دغه سلویختو دوه سلویختو سونه چې جوړیږي، د دې معنی دا ده چې د دې عدالتونو کارکردګي هم د نورو عدالتونو په شانتي وخت نیسي. نو اوس چې کله دوه کاله پوره کیږي په آئین کې هغه ته چې کوم تحفظ ورکړی شو هغه د دوه کالو دغه دوه کاله په د جنوري کې ختمیږي. هسې د حکومت لخوا روانې دي چې دغه عدالتونه ګندې په مستقله توګه باندې پاتې شي او دغه د ترهګرۍ چې کومې مقدمې دي دا په دې کې وچلولی شي، خو په دې باندې د سیاسي ګوندونو او د پارلمان کې چې کوم نمایندګي لري هغې او که د پارلمان نه بهر د هغوی په اعتراضونه دي، د هغوی په نیوکې دي، که چېرې پارلمان د دې هغه ورکي منظوري ورکي خو دغه عدالتونه به پاتې شي، خو که په مستقله توګه غواړي نو ښکاري داسې چې سیاسي ګوندونه به په دې باندې خپل چې د هغې کوم ریزرویشنز دي، یعنی وکی دي یا اندېښنې دي چې پوز ټول هر قسمه اختیار که هغه د عدالت دی او که هغه د ملته دننه د داخله چارو دی او که د خارجه چارو دی، دغه ټول اختیار چې کوم دی پوز اخلي، نو په دې باندې به د سیاسي ګوندونو چې کوم نظر راځي هغه به مهم وي، خو تر اوسه پورې چې وکتل شي د دې عدالتونو کارکردګي هغه نه ده کومه چې د سیاسي ګوندونو تمه وه، کوم چې د پاکستان د اولس تمه وه.
بیروز خان صاحب، په دې وروستیو کې چې راغلي راپورونه ښایي چې پاکستان کې دغه پوځي عدالتونو اتو ترهګرو ته دا مهال د تیزندې کولو سزا ورکړې ده چې دوی ته د مرګ سزا ورکړې ده، په دغه کسانو کې داسې ځینې پیژندلې نومونه هم شته، دا څه ښایي او څه پیغام ورکوي؟
په دې کې دوه نمونه چې کوم دي دغه مهم دي، یو د لطیف الله مسعود چې هغه د وزیرستان سره تعلق دی، بل د مسلم خان چې هغه د سوات سره تعلق دی. د پاکستان د پوز دغه دوه ځایونه چې کوم دي د خپل د کامیابۍ ځایونه ګڼي، چې د سوات اپریشن چې دی په کامیابۍ شوی دی، د وزیرستان اپریشن چې وشوي په کامیابۍ وشوي، نو ځکه هم داسې ښکاري چې د دغې عدالتونو د مودې د اوږدولو دپاره هم دغه نمونه په دې وخت کې راوړل شوي دي. په دې وخت کې د پوز نوی مشر راغلی دی، نو د دې هر څه په شا چې څېړنکارانو سره موږ خبرې کوو هغې وایي چې دا به وشي، د سوات خلک به په دې خوشحاله شي چې مسلم خان چې هغه به پخکاره که پوځیان وجل سرونه ته پرې کول، که عام ولس وجه سرونه ته پرې کول، که په ځانمرګي بریدونو کې څوک وجل، په ریډیو باندې، په ټلویزیون باندې، په ټلیفون باندې، په اخبار کې، په نت باندې، په هر چې کومه ذریعه ده په هغې باندې هغه دا منل چې او دا موږ کړي دي. دغه شانتې د لطیف الله مسعود چې دا د حکیم الله مسعود ډیپوټي و، یعنی د هغه معاون و، دا په افغانستان کې ونیول شو، د افغانستان نه وروسته بیا پاکستان ته په لاس ورکړی شو، نو دې دواړو سیمو ته به دا پیغام ضرور د دینه ورکول کېږي چې په وزیرستان کې هم د پوز لاس چې هغه بر دی په سواد کې هم چې پوز کوم اپریشن کړی دی اوس پکې چاونی جوړی هغه د خلکو خلاف د مرزه خلاف ته نو هم به خلکو ته دا احساس ورکړي چې آو د پوز د اپریشن په ترس کې په سواد کې امن راغلی په وزیرستان کې امن راغلی خو که د سواد او د وزیرستان د خلکو نه پوښتنه وشي څنګه چې سره زمونږ رابطې کېږي د سواد او د وزیرستان زیاتره اولس چې کوم دی هغه اوس هم د پوځي اپریشنو نه او د دغې عدالتونو نه او بیا د پوز د هلته شتون نه هغې خوشحاله هم نه دي او نه ته مطمئن دي.
ډیره مننه تاسو څخه بیروز خان صاحب.
مننه.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د ډیبی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ټاکل شوی دا چې سبا ته به په چین کې له پاکستان سره د اقتصادي لوی لارې پر سر یو غونډه جوړه شي چې پکې به د پاکستان د ټولو صوبو اعلی وزیران ګډون وکړي. د ولسی تحریک مشر سید عالم محسود هیله څرګندوي چې د وړو صوبو پر اندېښنو به هم په دغه غونډه کې غور او فکر وشي. حمید الله له بشپړ حال سره.
د چین په بیجنګ ښار کې د پاک چین اقتصادي راهداري په شپږم جیسي غونډه کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته د مرکزی حکومت لخوا د ګډون بلنه په نمبنې زور کړې شوې ده. د دې وړاندې د صوبې حکومت د سیپیک په حق له یوې داسې تګلارې سره تړل کېږي چې نن پخلا او سبا بیا منور وي. د صوبایي حکومت وزیران په تېرو ورځو کې په سیپیک کې د پښتني سیمې د بې برخې پاتې کېدلو په سر عدالت ته هم تللي وو، خو څېړنکار سید عالم محسود وایي په سیپیک کې لا د پښتني سیمې جایزه برخه نه ده ګټل شوې او په جي سي سي غونډه کې وزیر اعلی پرویز خټک لا د پام نه دي غورځول پکار.
ریلوې چې جوړه کړي موټروي ته نو ګټې مثلا موټروي ته خپل هم جوړولی شي، نو دا موږ ورته خاص کړی دی. اوس دا ګورو چې په بیجنګ کې زموږ پرویز خټک صاحب کومه توره کوي او که توره ونه کړي نو بیا به یوازې د پنجابي نه خو ګیله نه کوو کنه، یوازې خو به د چین نه ګیله نه کوو کنه. اوس که تاسو ما مشر کې یا زه تاسو مشر کمه او واک درکو او هلته موږ دواړه څه ګټه ونه کړو او دلیل پیش نه کړو ټیک خبره ونه کړو نو ګناهګار خو شو کنه.
عمران خان هم دا اونۍ د سوابې په جلسه کې پمړه او ټکو کې په واقعي حکومت ټکونه کړې دي، خو سردار حسین بابک وايي عمران خان د دانلې او کرپشن خلاف احتجاجونه په اسلام آباد کې او په سیپه خپل احتجاج د سوابې په یو کلی کې ځکه کوي چې پنجاب خپه کول نه غواړي.
او په داسې شکل باندې کمزور شوی چې یو وزیر اعلی صاحب بیان ورکړي وایي یو زه مطمئن یم، او په دوی مرحله باندې بیان ورکړي زه مطمئن یم. یو طرف ته په های کورټ کې تاسو وګورئ د صوبې له طرف نه اتحادي جماعتونو مغې سره شامل نه دي او دوی په کورټ کې کیس جمع.
د جی سی سی په غونډه کې د مغربي لارې د پاره درې نور سړکونه منځور کړل شوي دي، خو څېړنکاران وایي د کاریډور په ټولو فائدو او ضرورتو باندې پورا مغربي کاریډور په واده باندې لا په صوبه کې په سیاسي او لسی کچ بے باوری خودل کیږي. خود جی سی سی په غونډه کې د نور صوبو استازي شامل ول او د سی پیک په حق لا د معلوماتو ورکولو سنه سره کاریدونکو نظام مضبوطه ګامونه دي. حمید الله وایس اف امریکا.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا ډیوه راډیو دا او تاسو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خدرمنو اوریدونکو د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان شخصي رسنیو تر مخه ویل کیږي کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد د یو نوی قانون جوړولو پریکړه کړې ده، او په دې اړه وزارت د ترهګرۍ د مخنیوي دوه قانونونو په یو بل کې ځای کولو باندې هم کار کوي. په دې حکله د اسلام آباد څخه رالیږلی راپور چې پیرولاد شاه رالیږلی دی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
د پاکستان شخصي میډیا تر مخه حکومت تحفظ پاکستان ایکټ او ترهګرۍ مخنیوي بل یو قانون اینټی ټیررزم ایکټ په یو بل کې زم کولو د دین د یو نوی قانون جوړولو فیصله کړې ده. شخصي میډیا تر مخه داخله چارو وزارت لوړ پوری چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط د دغه فیصلې پخلی کوي، او وایي چې د نوی قانون د لاندې به امنیتي ادارو ته اختیار وي چې د ترهګرۍ په تور گرفتار ملزمان د تفتیش لپاره تر درو میاشتو پورې په خپل ولکه کې وساتي. په دغه دوو قانونونو کې تحفظ پاکستان ایکټ په کال 2014 کې منظور شو او د دې قانون میاد پایه ته رسیدلې دی، او د تحفظ پاکستان ایکټ د لاندې د ملک په مختلفو برخو کې د ترهګرو خلاف د فوزي امنیتي ادارو کاروایو ته قانوني تحفظ ورکړی شوی و. دغه شان د ترهګرۍ مخنیوي بل خصوصي قانون اینټي ټیررزم ایکټ د کال 1999 په ملک کې نافذ دی، خو ناقدین دا یو کمزور قانون بلي. د داخله چارو وزارت سرچینې زیاتوي چې د نوي قانون د لاندې به د ترهګرۍ سنگین کیسونه په راتلونکي وخت کې مستقل بنیادونو باندې فوزي عدالتونو ته سپارل شي. د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ دغه ځانګړي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې آئینی میاد د راتلونکي جنوري میاشت کې پای ته رسی. قانون پوه او سماجی کارکن لیاقت بنوری اډوکیټ وایي چې دغه نوی قانون اله مؤثره ثابتېدلی شي چې حکومت د دې په جوړولو کې د مدني ټولنې نمائندگان او پوهان هم په اعتماد کې واخلي، او دې د قانون په مجوزه مسوده کې د فوزي عدالتونو وجود برقرار ساتلو تجویز هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری بلي.
دا دوړه قانون پرټیکولرلی پاکستان پروټیکشن بل دا بالکل دا آی واش بل نه د افادیت او نه د اهمیت او نه د نه فائدہ شنه دا نو دې دې دا کردار ریلایز کړو او د انټی ټررست سره دې مارچ کړو او صدا قانون. خو مسله دې کې صرف دا ده جی چې مو ملک کې چې کله قانون سازی کیږي نو یو کې پبلک اپینین نه وی چې دا ده چې پاکستان پروټیکشن یا پاکستان خلکو سره ریلیټډ دا او د پاکستان نو د دې کې پکار ده چې انټلیکچوال انپوټ د ټولو سیګمنټس نه سوسایټی نه والی پبلش شي.
د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د پاکستان پارلمان د فوزي عدالتونو د جوړښت لپاره یو ویشتم آئینی بدلون منظوري ورکړې وه. خوس په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلا او د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف ګوند پیپلز پارټي دغه ځانګړي عدالتونو د وغ غزولو مخالفت کوي، او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر فرحت الله بابر دا عدالتونه په خپل مقصد ترلاسه کولو کې ناکام ګرځولې دي.
چنند اتو کسانو د فارسی جغوش او سنگ د آی ایس پی آر مشربا یو ٹویٹ جاری کو دا دومرا داسی طریقے سرا بل پکی سوش وا بل پکی داوش وا چی مونگا اوکتن چی داسی خلق د فارسی حکم پی ہوشو چی دا اغوی بارا کسی دا خبر نو چی دا اغا ملٹنس دی اغو عام کیسی بود آگئی اغیم پکی واچی ولو نو اغا کم بنیادی مقصد سو اغم پورا نشو. نظمہ دا خیال دے چې پارلیمان توس په دې ډېر باریک دی ریسر کتل پکار دی موږ ته پکار دی چې موږ یې شرکین او وزیر جناب دادا سیزونه دی چې دې په وجه باندې موږ تاسو له دې جاسوس درک
کسه هم د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د فیصله کون کاروایو او په دې اړه د سختو قانونونو د منزورولو داوی کوي، خو د ملک دننه او بهر دغه داوو ته د شک په نظر کتلی شي، او د کوټي اسپیټال چودنې د پلټونو لپاره جوړ کمیشن ملي تګلاره عملی کولو کې د ناکامۍ په سر داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار باندې سخت نیوکې کړې دي، او کمیشن په خپل رپورت کې د داخله چارو وفاقي وزیر د لاقانونه ګرځولې شوې تندره وډلې مشر سره ملاقات د ملک لپاره بدمرغي ګرځولې ده، او تیر ورځ د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وفاقي وزیر ته په اشاره کې تور لګولې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د ترهګرو ملاتړیان موجود دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د دې اونۍ سرل سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیو ریډیو @voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-00
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي
اردونکو په بلوچستان کې حکومتي چارواکو د سیمې له خلکو غوښتي دي چې خپلې درنې وسلې حکومتي سرتیرو ته وسپاري ترڅو د دغې سیمې امنیت خوندي شي. خو د سیمې خلکو د حکومت د دې غوښتنې پر ضد احتجاج کړی او له حکومت څخه غوښتي دي چې د دې پر ځای چې له دوی نه وسلې ټولوي باید دوی ته امنیت برابر کړي. نور حال د ابراهیم شینواري په راپور کې.
د کورمې جنسي سرخر پړه چینار کې د اپر لور او سنټرل کلم مشرانو ته د سیمې امنیت په اړه د خپل وینا پترس کې د پاکستان پوز درې اویایم بریګیډ کمانډر بریګیډیر ملک امیر محمد خان او پولیټیکل ایجنټ اکرام الله جان اویل چې په دغه علاقه کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې د کورمې جنسي واړه کامونه د خپل خوخی خپل واړه جدید او درنه وسله د حکومت سره پر اتونکو دونی میاشتو کې امانتن جمع کړي. د مرشانو جرګې ته اویل شول چې حکومت واړه قبایلی سیمې د وسلې نه پاکولو په یو تګلار عمل شروع کړی او د ریاست پالیسی منل او احترام کول په هر یو قبایلی وګړي لازمه ده. د خپلو دغه ویناګانو په ترڅ کې د کورمه مشرانو له ګواښ هم ورکړی شو چې که په ټاکلې شوي وخت کې واړه درنې او جدید وسلې حکومت ته ونه سپارل شوې نو په ګرد د کورمه ایجنسۍ کې به د وسلې جمع کولو عملیات پې کولی شي. د حکومت د دغه تګلارې او د دې پترس کې ورکړی شوي ګواښونو په اړه د ځایي مشرانو هم ګډ غبرګون مخې ته راغلی او زیاتره د سیمې مشرانو دغه اعلان ته د ناخوښۍ په نظر کتلي. د سیمې حکامي او سیاسي مشر محمود علي جان ډیوه راډیو ته وویل چې د حکومت لخوا تحفظ نه باوري کېدو له وجې دغه وسلې ساتلې او که دوی سره کومه زور زور نه وشنو احتجاج به وکړي. د سیمې نورو مشرانو هم د حکومت دغه تګلارې په ضد خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویل چې د افغانستان سره ګډه پوله غیر محفوظه کېدو او د حکومت لخوا دوی د ځان او مال تحفظ په اړه کوم باوري ګامونه نه پورته کولو په صورت کې د دوی نه وسلې غونډول د سیمې وګړي نور هم غیر محفوظه کول دي. او که څه هم د کورمه مشرانو د حکومت د دغه پلان په ضد د احتجاج اعلان کړی خو د دغه نوړاندې په باجوړ مومند او خیبر قبایلی سیمو کې هم حکومت د ځایي اوسیدونکو نه جدیده او درنې وسلې په زور غونډې کړي او دا مهال په زیاتره دغه برخو کې د وسلې په ګرځولو هم بندیز دی. د کورمه مشرانو البته دا هم ارزو څرګنده کړي چې په دغه پالیسۍ کې د نرمۍ راوستلو لپاره هغوی د پوځي مامورینو او پولیټیکل انتظامي چارواکو سره نور خبرو اترو ته هم تیار دي چې دغه دوی ترې د خپل شخصي تحفظ باور ترلاسه کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ږدي. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، د فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستن لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
تر درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د کورمی ایجنسی د پانه چنار د سیمه هغه بی کور شوبی کډوالو مظاهری کړی دی کوم چې د کال 2001 هم راهیسی د خپل کورونو څخه بی کور شوبی دی او د حکومت څخه د غوښتنه کړی دا چې دوی دې زړتر زړه خپل سیمه ته بیرته ولیګل شي. په دې حق له حمید الله څخه راغلی د راپورت تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو.
گران اوریدن کو دا وقت پاڑا چنار نہ ہاگا شپک سو سنی کورن استاد دل تراغلی دی چې په 2007 کې دغه زینبی کور شوی دی. حکومت پر واستیو کې دغه تل واپس اعلان کړی دی او دغه لکه صفا ګرځولې دا خود دی مشرانو په دې باندې اعتراضونه دي. د دوی سره خبرې کو تاسو ته ځان راو پېژنې؟
ها امام دې حبیب جان مونږه کومه دا دوی خبره کوي چې دا علاقہ کلیر شوی دی او دا بالکل دروغ دی. هیڅ کله کلیر نه شیوال ته زمونږه لې سنت یو کور هم نشتا ټول کورونا ویران دی ټول رنگ دی او د قانون نشتا د قانون رنگ دی نو مونږ چې لړ شو چې ته به مونږ ته دی راشي مونږ ځای نشتا دی اوسې دو
دا سونه کور نه دی او څومره خلک دی اوس کم زیاته سوچن کوي
دا تقریبا 500 کور نه دی چوک په کوهټ پرته دی پنګو پټل پنجاب او کراچي مختلف ځایونو کې پرته دی مونږه خلک
تاسو راته ځان راو بجنه چې به تر دوه چې به مرګ می وه هدا شوی و دای خلکو برکه هغه باندې سیمپلیمنټیشن دی پای باندې تاسو به باوري وکړ څنګه ولې پای ولې پرست به ولې لاندې
مانند سفر ایمان پالچنار سیټ مری می دې دا اوس پکار دی چې حکومت نه ته پوسو شي چې د مری مهدا سش ولا سپی وشول چاپی عمل وکړو چاپی عمل نه وکړلو لکه فرض کوم د ورور د خبره وکړه چې روډ بند شو هغه ته تکلیف جوړ شو دوایې نه وې رشن ختم شو هر څه کیسه تا تکلیف راغلو نو دوی به حکومت ته خواست وکړو چې را شل وکړو د روډ به مونږ لاو کو د خبره هم مونږ سره ومنله خو مونږ سره زیاته دا وشولو چې هغه ته امداد ورسېدلو خو یې مونږ چا خبر مونږ خبر چا ونه غوښتلو
پکړي تاسو سره واده سره
مونږ سره دا واده وا چې تاسو به مونږ په خپل ځای بکاو تاسو به مونږ مکمل تحفظ به مونږ کوو ولا تاسو د بندومره موږ رقم درکو نه رقم نشتا ټول اهل سنت دي سومره کورونه دي د قانون دي دا وران دي نن حکومت ماته د خبره کوي چې تراشه پلچنار تا ز پلچنار تا لاشه ز ال تش پچر تا وکم او خرم س ز ز نن نه چرته کینو ایما خو ځای نشتا ټیک شولا اپریشن دی وشي اسلحه د ټوله حکومت په خپل قبضه کې واخلي.
محمد سلیمان پلچنار ایز ای ڈی پی خو کورونه مسله ده راشن مسله ده دا کم پوائنٹ کی چی راشن مرکی دا انتہائی ناقص دے دا کل پورے در بدر گرځي کاروبار خو ٹپ شو او کروندې چې چا پټی دی زینه دی هغه هم داسې پرات شن او استاد د ایف ڈی ایم ایس رجسٹریشن شول دا ڈی
بالکل رجسٹریشن شوه دی
نو ایف ڈی ایم خصوص واری ویل چې تاسو واپس راشه
نو مونږ ته وای خو داسې کوي کنه چې اوس بیسیک مطالبه خو منظوري شي نه بیا لړ شي کنه اول خبره ده سکیورټی ده بیا د کاروبار ده بیا د تاوانونو ده دا خو پورا کی کنه بیسیک نیډز دي دا
خلکو په دې نه پويږي ان پړ خلک دي فارم کې دي ګوته ولګي دې ته نه ګوري چې را 35000 روپے دې چی شي
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
لیدونکو او ریدونکو او اوس هم روختیا پورې تړلې یو مسله او هغه دا چې د ډیبي خبريال شاهین شاه ل عائشه ګل سره مرکه کړي د هغې له مور سره مرکه کړي. عائشه ګل هغه انجلۍ ده چې د پولیو د ناروغۍ له امله معذوره شوې ده. د عائشه پر لړ کې څه دي په دې مرکه کې اورو.
ولې نشتار مان چې زه وایم چې زه په خپل مو ګرځم د نورو خلکو په شان ته زم تلې راتلې چرته
دا د مردان شپارس کلنه عائشه ګل ده کوم چې د یو کال په عمر کې د لا علاج مرض پولیو ښکار شوې ده. عائشه ګل په دواړو خپو معذوره ده او 13 کال وراسي په ویل چیر کې خپل ژوند تیروي. عائشه ګل د لسم جمعات طالبه ده او وایي هغه د خپل نور خويندو په شان تعلیم پوره کول غواړي خو هغه سکول او کالج ته تګ راتګ لوجه پریشان ده. عائشه ګل وایي هغه په ټول ژوند کې صرف یو ارمان لري چې بغیر د چا سهارې په خپل خپو وګرځي، خو ولې داسې ممکنه نه ده؟ او په کلی کې نږدې د فیزیوتراپی یا ورزش لپاره نږدې سنټر ته راځي.
نو داسې به دغه کېدو کله به اسکول ته په سایکل بوتلو، کله غېږ کې، کله ویلچیر کې، بس ډېر په ګرانه به تللو زموږ. دا خو خامخا خفه کېږي چې بل بنده په خپله زیوته بل په سهاره ځینو خو خپګان کوه.
عائشه ګل وایي د هغې په معذورتیا یوازې دا نه، بلکې د کور ټول خلک خفه کېږي. خو د عائشه ګل مور میراج الهدا وایي هغه په خپلې لور معذورتیا ډېره غمژنه ده، ولې چې په دې معاشره کې د جینکو ژوند ډېر ګران وي.
ډېره پې خپه یم که بس ټول ژوند مې ورسره تباه کړ، غټ غټ کالي مې خرڅ کړه، مې په دې ولګولو، اوس ویم کور مې هم دې خرڅ شي کرې کې بهیم خو چې دا ښه شي. غټ ارمان دی که نه، دا اولاد چې داسې شي نو دا اسانه خبره خو نه ده چې یو پکې معذوره یو ټولو ته محتاج یې ګوري. دا خو اوس ورور یې واده کړی دی، غېږ کې ګرځئ، سبا څه پته لګي، د وخت خو پته نه لګي، زمانه پاتې شي دی به سهل وي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې پولیو مرض ختمېدو ته نږدې پر مهال د پولیو واکسین په اړه منفي پروپیګنډې پیل شوې دي، او د خیبر ایجنسۍ سیمو باړه او لنډیکوتل کې د ماشومانو مړینې له وجې ویل کېږي چې د پولیو واکسین وروسته دغه ماشومانو مرګونه شوي. خو د صحت چارواکو وینا تر مخې پولیو واکسین کې داسې هیڅ قسمه مواد نشته کوم چې د ماشومانو مرګ وجه وګرځولی شي. یاد دې وي چې د عائشه ګل په شان ټول عمرې معذورتیا مخنیوي د پولیو څاڅکو ورکولو نه پس ممکنه ده. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، ټی وی مردان.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو ستاسو لپاره نور مهم موضوعات او راپورونه هم لرو په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. د ملتیا څخه مو مننه کوو. راځو د محل یو بل راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د لومړي ځل لپاره داسې یو سیالۍ ترسره شوې ده چې د بایسکل ځغل وو، او په دې کې لسو انجونو ګډون درلودو. دغه ټول حال تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په خپل راپور کې.
د کرکټ لوبډلې پېښور زلمی او د سمر خان په ګډو هلو ځلو په دغه شپږ کیلومتره سایکلوتون کې سدوه دېرش جنکو د پېښور په سړکونو ځغل وکړو. د پښتونخوا د کوزدیر سمر خان وویل دا ړمبنی ځل دی چې لسو پېښورو جنکو هم د پېښور په سړکونو سایکل وځغلو.
نن چې څونه سایکلست دلته راغلي په هغې کې د اسلام آباد او د پینډۍ نه هم دي، تقریبا 18-20 سایکلست دي. اتلس پکی ته پېښور نه هم دي، د اسلامیه کالج نه پېښور جینه کوي، هم زموږ سره پارټیسپیټ کوي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې هغه هم په سایکلینګ یا په سپورټس کې راشي، او ته هغو د انکریجمنټ لپاره مونږ سپیشل ته پنجاب او ته مختلف ښارونو نه جینه کې راغلي چې ته هغو سره مونږ سایکلینګ وکړو، ته هغو لږ کانفیډنس بوسټ شي.
سمر خان په خپل لومبې ځنانه نه چې په پاکستان کې په گلیشیر یا په واورې سایکل چلولې، او دا وایي چې خطرناکې یا ایڈونچر سپورټس یې خوښ دي او هم د دغه دوه لپاره کار کوي.
او ته دې مقصد دا دی چې زموږ ته پېښور جینه کې هم په سپورټس کې راشي، او دلته لږ ټرینډ جوړ شي، ایرا ختم شي، ته خلکو چې دلته سپورټس نشي کېده یا ماحول نشته، نو ته کې پکې د سپورټس ته پروموشن لپاره دا ایونت شوی. نن زما پرسنل چې کوم دی ایکسپرټیز یا فیلډ خو ایڈونچر سپورټس دی، نو زه غواړم چې په پاکستان کې ایڈونچر سپورټس پروموټ شي، ټوریزم زمونږ پروموټ شي، او چې ته بهر ملک سونه کسانی ټورست دي ته بغیر یې نه راتلی شي پاکستان ته، او دا زمونږ ملک وګوري.
سمر خان په خپل هم د خپلې خوښې دی لوبې ته په راوتو کې د کورنۍ د مخالفت سره مخ وا، او وایي داسې ستونزې هغه تمامو جنکو سره وي چې څه کول غواړي.
کور نه په شروع کې لګوا سختي چې ول چې دا یو نوې شو چې یو جنې په روډ باندې سایکل چلای یا غرونو کې سایکل چلای، نو دا کانسپټ نو زمونږه مایند سیټ وسم تخل کو ډیر بیک ورډ یا کنزرواتیو ده. خو زکه زکار هم په سپورټس کې ډیر کوم چې زمونږه تخل کو مایند سیټ لګ بدل شي، تا غو سوچ تبدیل شي، او په ایجوکیشن په سپورټس او چې هر پوزېټیو فیل ده چې کم زمونږه ملک په اړه خده پاغي کې پکار ده چې پیرنټ سپورټ ډیری ته جن کو سره.
خو سمر خان وایي دا مشکل جنکه ځان له خپل حوصله او ډاډ ورکولو اسانه ولي شي. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
درنو اوریدونکو، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چهارشنبې په ورځ
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د حل په اړه خبرې کړې دي. که څه هم دغه مسله د ښاغلي کیری د دندو په سر کې لومړیتوب درلود، ولې ویل کېږي تر دې مهاله هم د پام وړ لاسته راوړنه په دې برخه کې نه لري. زموږ همکار افتخار حسین دا مهال موږ سره په سټوډیو کې ده. ستړي مشئ د جان کیری د څرګندونو وروستی حال سره.
مننه. زه به دا وایم چې د امریکا دا وخت خارجه سیکرټر چې دی جان کیری، دا په خپله د یو ډیپلوماټ په حیث باندې ډیر نوم لري او دی چې کله خبرې کوي نو ډیر په احتیاط کوي. خو دا ځله دا څو شېبې وړاندې چې د اسرائیل فلسطین په شخړه کې خبرې وکړي، نو په دې کې د ده لهجه د غټون بیخي بدل و. داسې د مایوسۍ خبرې پکې وي او خبرې سرګنده کولې. د ډیپلوماسۍ هغه د چې روایتي کم انداز دی هغه نو خبرې څه کولې اولې کولې دا اوس مهم دي. ګوره، یو خبرې دا کړې ده چې ټو سټیټ سولوشن د فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې کم دا وخت مسلې دي، د هغې لپاره د امن روډ میپ یعنی لار چې کم ده نو هغه ټو سټیټ سولوشن دی. دا په انګریزي ژبه کې دی، په ساده پښتو کې کله چې اسرائیل فلسطین ومني او کله چې فلسطین اسرائیل ومني. خو اسرائیل چې هغه فلسطین ومني چې کم کې د په کال 1948 په جنگ کې ډېرې برخې د فلسطین نیولې دي او هغه ځای کې د خپل مداخلت بند کی او هغه ټریټریز هغه سم علاقې چې کمی دي چې هغه د فلسطین په ریاست کې شامل شي. نو دغه او دا ځکه چې په دې باندې ملګرو ملتونو یو قرارداد موجود دی، لہذا هم په دغه ټکو کې هغه وینا کوله چې واحد لار د دې امن لپاره دا ده چې اسرائیل دغه خپل ژمنه پوره کړي چې ټو سټیټ سولوشن چې دی د کال 1948 نوړاندې باونډریز چې کومې پولې دي د هغې مطابق د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق د فلسطین چې کوم ریاست دی هغه اومني. یوه خبره بیا تاسو ته وایي چیرې د په خبرو کې مایوسي وه. دریمه خبره دا ده چې دی وایي چې سټیټس کو، سټیټس کو موږ دې ته وایو، دا په انګریزي کې هغه ټکی دی چې یاره اوسنی حالات چې څنګه دي، شایان چې څنګه روان دي، همدغه سه باید داوی پاتې شي. نو دی وایي چې دا شی کار نه کوي. ګوره، موږ لبا س نس مخ په وړاندې تګ وی او فیصله وکول وی. نو په دغه باندې هم بیا ډېرې قوي خبرې کولې چې را اسرائیل باید سه دغه رویه ختم کړي. په دې کې سلورمه خبره دی کوله، هغه دا و چې را منګه د اسرائیل ملګری هوادي خو ګوره دا څه نشي کېدای چې د هر خبره منګو منو. او بل باید یو بل دوستان ملکونه یو بل ته ملګرو ملتونو میدان ته یو نسی سیکیورټی کونسل ته او د یو بل عزت کینو. دا هم په دغه پالیسی کې سرګند خبرې وی چې د صدر براک اوباما لخوا د سیټلمنت په ایشو باندې چې کومه غټه ایشو ده، دا په انګریزي کې دا ټیکی دلته استعمالي کې په پښتو کې دا وایم، ګوره چې ګولان هایټس کې کم دي، دام په وش په جنگ کې نه ول شوې دا ایست یروشلم ختیځ بیت المقدس چې کم دي او ویسټ بینګ غربي غاړه دا هم په دغه جنگونو کې نه ول شوې هغه برخي دي. اوس په غربي غاړه کې چې کم سیټلمنټس دي یعنی آبادی کې دا يهودي آبادی ده، د اسرائیل ریاست دا ژمنه کړې ده چې موږ بدلته نوې آبادی نه کوو، ځکه چې د ملګرو ملتونو په قرارداد کې دوی دا منلې ده. بیا ملګرو ملتونو یو هفته وړاندې هم دغه رنګ یو قرارداد بل منظور کړ، په هغه کې ویل چې دا مزمت کړې ده، یعنی د دې غندنه کړې ده. او امریکا د دغه قرارداد منې کولو نه پشاش و چې ګنې هغه وی مکه و چې غندنه وشي. اسرائیل دا تور ولګاو چې ګنې دا قرارداد هم امریکا راوړ، امریکا وشه دا موږ نه دی راوړې او موږ غواړو چې د امن روډ میپ لپاره چې کوم سیزونه دي هغه مخپولاندې لاړ شي. اوس ګوره مسله څه ده. مسله دا ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا منتخب صدر دی، دی به په 6 جنوري سوګند پورته کوي. بیا د چې کوم امباسډر یا سفیر هغه ځای لپاره ټاکلی دی، نو هغه داسې سړی دی په خپله چې هغه هم د دغه پښتنو د لاندې دی دا وخت چې هغه ټو سټیټ سولوشن د سره منی نه، یعنی هغه پالیسی چې کوم امریکا تیرو سو کلونو راهسې د امن لپاره د ملګرو ملتونو سره په ملګرتیا باندې او په نړیوال قانون باندې د غرب سره په ملګرتیا باندې جوړه کړې وه، غوښتل چې اهداف ترلاسه شي، هغه به بیا چې دی نو کتلې کېږي چې آیا دوی اوس دې سره څه کوي، ځکه چې یو سړی دا مني نه، نو آیا دا امن به راشي او که به رانه شي. زه به صرف دا ووایم چې په دغه خبرو کې د جان کیری چې کومې خبرې وې هغه ډېرې صفا خبرې کولې او دا تاثر یې ورکاو چې باید په دغه امن پروسه باندې موږ کار وکړو او موږ د دې سیزنه راوځو. نو لهذا زه دانشم ویلی سیړنکاران چې کوم ما په مطبوعاتو کتل چې ګینې دا د پالیسۍ څومره بدلون دی. خو صدر براک اوباما انتظامی دغه هدف ټاکلی او په هغې کې ناکامي ښکاره کیږي.
او ډیره زیاته مننه کوربه.
نو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو دغه سوبرزو کې تاسو دغه خبرونه اوریدلې دي چې په خیبر پختونخوا کې د چرګانو قیمتونه راغورځېدلې دي او د دې وجه څخه د چ قیمتونه راکته شوې دي. دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ملک وقاص خان په خپل راپور کې.
اوریدونکو زه نن د 400 نوخر ترمنځ په تورلاندې کلی کې په یو کنټرول شیټ کې موجود ما کم چې د شهزاد پولټری په نوم باندې رجسٹرډ دی را دی منیجر ارشد ما سره موجود دی. اوریدونکو دې وخت کې په پښتونخوا کې چرګانو نرخ ډیر را پروت دی او ډیر ارزانی ده. چرګ ورسره دغه شانتي چوزم ارزانه ده او ورسره د پدې باندې چې کومې خرچې شوي دي نو پولټری فارم والا ډیر زیات پریشان دي. د ارشد نه او په دې حق لبانې معلومات اخلو چې دوی تلا چې کم نرخ دی وخت کې روان دي په بازار کې دا دوی ته خپروزی کنه خنپروزی ارشد
نه جدا خو خنپروزی د دې خودي وخت کې چې دی بالکل دا ریټ د سې دی چې بيخي په دې کې زمونږ ډیر زیات تاوان دي او دغه دې په دې باندې ډیر غټي خرچي زمونږ شوی ډیزل دی دا فیډ خوراک دی لکه اوس چوزه را کم شي او دا نرخ هم را پریوځي او د خوراک بوري ورسته ورځ خيږي لکه دا نه کمیږي. نو حکومت له خو په کار دي چې دا سیزونه کمی نرخ کمی دي سره د دې خوراک دي سره د دې میډیسن دي سره د دې نور د سې دغه چیر د پولټری سره ریلیټ سیزونه چې دا مو سره را کم شي کنه دا دې سره اومقه شانتي ورسته ورځ خيږي را کمیږي. نو
دا راته وایي چې تاسو دلته دا کنټرول شیډ دی په دې کې تاسو چې کله بچ اچوئ یا تاسو تفلاک وایي تاسو چې دا اچوئ نو دې کې څونه بچی راځي او تاسو په یو فلاک وکو باندې څونه خرچه راځي بیر ورځې نه د اخره پورې.
او جی دا تقریبا زمونږ چوزا چې مونږ 25,000 په دې کې اچو او په دې باندې زمونږ په ټول فلاک باندې تقریبا زمونږ خرچه 55,56,000 روپۍ کېږي کله کم شي کله زیاته شي.
اور لکه اوس تاسو فلاک تیار دی کنه تاسو سواچ
اوس مونږ وخکلې دی فلاکم تیار شو وخکلیم دی دا مونږ په 35 روپۍ چوزا چولې و او مونږ بیګا په 37 روپۍ کې خرڅ کړو من او جی
ها فلاک چې تاسو کم اوخګ نو دا تاسو ته چې کم حساب کتاب هم کړو او په کم نرخ هم خرڅ کنو تاسو ته ګټه ده تاوان دی
دا مونږ ته تاوان دی جی مونږ له تقریبا د دی 40-42 لک روپۍ جوړې کړې په دې کې رقم ډیر زیات تاوان شو.
او اوس وایي چې چوزا په 5 روپۍ یا په 4 روپۍ باندې چوزا دا تاسو اوس دې وخت کې ارزانه چوزا واچوي تاسو چې څنګه وي تاسو 13 چوزا په 35 روپۍ چولې وا نو چې تاسو په 5 روپۍ چوزا واچوي نو روان پیداوار به مخنی فایده مند بني
نه جی دا خو چې دی چې دا حالات په دې کې زمونږ د دې کې پیدا نشته جی. او جی
لکه تاسو دې مخ کې نور چوزا نه چوي
نه اراده خوم ده چې وای چې خو دا حالات د سینو مشکله ونته کړه
دا اوس دا چرګان چې دی په لارو کوڅو کې په سوزکو کې مګرځي او په 200 روپۍ چرګوټي خرڅي دغه چرګوټي نه جوړي یا دی وزن کمی کده کې سو اجر چې دا په 200 ودی
نه نه وزن هم صحیح او نه جوړم نه لکه داسې په ډیر پلاکونی چې بيماري پکې کنه او خلک په ارزان ریټ والی به په دغه باندې په سپیکر باندې خرڅي ارزان ورکي کنه زمنګ دا خو ټیک ټاک پلاکی او دا داسې په 5 روپۍ باندې نه ګرځي دا خو دا اوپن فارمران اکثر بیمار شي دی په کې روغ روغ چرګو ګوري به په سپیکر باندې خرڅي.
اوریدونکو څنګه چې تاسو اوریدل کاروباریان یا د شډ مالکان چې دینو اغوی دی وخت کې د چرګ د نرخ نه ډیر زیات متاثر دي او دوی وایي چې وار په وار باندې دوی باندې د خوراک فیډ او د میډیسن د دې نرخونه زیاتېږي خو دوی د چرګ قیمت چې دینو دی وخت کې ډیر زیات کم دی او دوی په دې سیزن باندې ډیر غټ غټ تاوانونه وکړي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو نوخار.
Thank you.
ترنو اردن کو د ډیوی دا یو ساته خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. په دې خبرونه کې د تاسو قربانه وز مجاهد جواد او زما همکارا منزه شهید او لدی وروسته په بل خبرونه کې چې قربا به بهروز خان وی د ډاکټر عبدالخالق زیار چې یو د پښتو ژبې یو وتلی نامتو شاعر او لیکوال و د تلوسی په نامه شیری ټولګه هم چاپ شوې ده او یو بل شیری ټولګه هم چاپ ته برابر و. دغه راز لنګسی ژبې څخه ګڼ کتابونه او پښتو ته ژباړلی و. څو ورځې مخته د زړه د ناروغۍ له امله په حق رسېدلی. د هغه د ژوند او فکر په اړه به بله خپرونه یې تر بلې خپرونې پورې مو الله سپارو. د خدای پامان.